ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم میکنم. در دو ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده نشر میشود. موضوع برنامه بعداً اعلام خواهد شد. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که رسانه های سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در حومه دمشق حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کردند. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. این خبرها تا دقایق بعد، اما حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز به نتیجه پایان یافت. وزارت داخلی افغانستان از تلاش ها به هدف رهایی خانم هندی ربودشته در شهر کابل خبر می دهد. ده‌ها تن از محصلین پوهنتون هرات به خاطر قتل یک محصل از سوی افراد نامعلوم در این شهر دست به تظاهرات زدند. تفصیل اخبار. جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز به نتیجه پایان یافت. دومین فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی امروز در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه گردید که با عکس‌العمل های مختلف اعضای این جرگه روبرو شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت فردا یک کمیسیون مشترک بار دیگر روی این فرمان بحث میکند.
فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیریم. جلسه را دمج ختم میکنم و آخر دعوا الحمدلله.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اعلام کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر رهایی جود دسوزا خانم ربودشته هندی در شهر کابل آغاز شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این تلاش ها به اساس معلومات کشفی و استخباراتی پیش برده می شود.
پلیس کابل و همچنان برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادیم که چارجر برای رهایی و نجاتی خانم اقدام بکنند.
از سوی هم فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندان امنی کابل میگوید یک خانم هندی شب جمعه از منطقه تایمنی شهر کابل اختطاف گردید. چند قبل نیز یک خانم استرالیایی در ولایت نگرهار از سوی افراد مسلح نامعلوم ربوده شد و تاکنون سرنوشت وی روشن نگردیده است. ده‌ها تن از محصلین پوهنتون هرات به خاطر قتل یک محصل از سوی افراد نامعلوم در این شهر در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان در حالی که امروز جسد محصل کشته شده را حمل می‌کردند از مقامات محلی خواستند تا عاملین این رویداد را بازداشت و مجازات کنند. آنها همچنان هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان توجه نشود دروازه ولایت را برای مردم مسدود می‌کنند. از سوی هم محمد آصف رحیمی والی هرات گفت نیروهای امنیتی 6 تن را در پیوند به این حادثه بازداشت کرده و بررسی در این مورد ادامه دارد. شام روز پنجشنبه افراد مسلح ناشناس یکی از محصلین پوهنتون هرات را در منطقه قلوردوی این ولایت با ضرب چاقو به قتل رسانده و 3 تن دیگر را زخمی کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم فرشتن نگاه می شنوید.
رسانه های سوریه می گویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در حومه دمشق حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش های یک حمله انتحاری و انفجار یک موتر بم گذاری شده در مقابل دروازه زیارت سیده زینب رخ داد. این زیارت برای تمامی شیعه ها در سراسر جهان قابل احترام است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 9 تن و زخمی می شدن 30 تن دیگر در این رویداد گزارش داده است. در جریان جنگ های داخلی 6 سالی سوریه منطقه سیده زینب امواره هدف عملات قرار گرفته. مسئولیت بیشتر عملات در سوریه را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده می گیرد. پیش از این در 25 اپریل زمان 8 تن کشته شدند که یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره خود را در یکی از پوسته های امنیتی انفجار داد. در ماه فوریه نیز در یک سلسله عملات در منطقه سیده زینب 83 تن کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. امریکا و فرانسه قوای سوریه را متهم می سازند که چند ساعت بعد از رسیدن مواد خوراکی به یک شهر که 4 سال تحت محاصره قرار داشت، این شهر را بمباردمان کردند. مردم محل و ناظران کمک ها می گویند قوای حکومتی شهر داریا را در دامنه های دمشق که در دست شورشیان می باشد دیروز بمباردمان کرده و تقسیم مواد خوراکی را اخلال کردند. کمک ها شام روز قبل از بمباردمان به داریا رسیده بود. سازمان ملل متحد میگوید برای انتقال مواد خوراکی به این شهر اجازه حکومت سوریه را به دست آورده بود. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه میگوید هلیکوپترهای حکومتی دست کم 20 بم بیلری را بر مناطق مختلف داریا پرتاب کردند. شهر داریا از سال 2012 میلادی به این سو تحت محاصره قوای حکومتی قرار دارد. اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کرد. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. ماها اودایس، مادر این مرد فلسطینی، در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
والله انا بحكي لهم يعني رسالي.
او میگوید واضحاً میگویم که این یک اشغال ظالمانه است. آنها این خانه را ویران کردن، فکر میکنن انتقام گرفتن. نه خیر، این عمل آنها ما را دیگر هم قوی تر ساخت و بیشتر از این شکر خدا را به جا میکنیم. به گفته اردوی اسرائیل، مراد بدر عبدالله اودایس در ماه جنوری امسال مادر 6 فرزند را در شهرک یهودی نشین اونتل با ضرب چاقو کشته و سپس از محل رویداد فرار کرده بود. اسرائیل میگوید تخریب منازل برای جلوگیری از عملات در نظر گرفته شده، اما فلسطینیان این اقدام اسرائیل را مجازات جمی میخوانند. تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان از 8 ماه به این سو افزایش یافته است که در سلسله این تنش‌ها فلسطینیان به عملات بالای 10 ملکی و نیروهای امنیتی متهم شدند. یک قاضی در کانادا دستور داد تا دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به قربانیان عملات گروه حزب الله و حماس پرداخته شود. استر محکمه اونتاریو با رد استدلال‌های وکلای دفاع ایران رأی داد که این ایران به دلیل اینکه از گروه‌های حماس و حزب الله حمایت می‌کند، در برابر اقدامات این گروه‌ها نیز مسئول است. بر اساس فیصله محکمه کانادایی، 13 میلیون دلار باید از دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخته شود. این 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های آمریکایی گروگانگیری‌ها و عملات در ارجنتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سال‌های 1983 تا 2002 میلادی پرداخته می‌شود. این حکم بر اساس قانون تازه ضد تروریستی کانادا که در سال 2012 میلادی تصویب شد، صادر شده است. دو ماه پیش از این استر محکمه ایالات متحده آمریکا دستور داد تا 2 میلیون دلار از دارایی‌های منجمد شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی پرداخته شود. این در حال است که 1300 آمریکایی با طرح دعوا علیه ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر عملات انتحاری سال 1983 در بیروت، حملات تروریستی سال 1996 در عربستان سعودی و سایر حملات دیگر از سوی گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لاندی به میزبانی همکارانم اسمت ساروان و امید مرزبان تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه ومني. نن هم په دوه جلا موضوعاتو خبرې کوو. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د عام روغتیا په وزارت کې د فساد په تور دغه وزارت د څلور شپېته کارکونکو او یو شمېر رئیسانو د برطرفه کېدو او بیا لوی څارنوالۍ ته د هغو د معرفي کېدو په باب بحث لرو. خو په دې لومړي ساعت کې په یوې فرهنګي موضوع خبرې کوو. وروسته له دې چې ایران او ترکیه موافقه وکړه چې په یونسکو کې د خپل ګډ تاریخي میراث په توګه د مولانا جلال الدین بلخي مشهور اثر ثبت کړي د افغانستان د حکومت ترڅنګ ګڼو افغانانو پرې اعتراض وکړ. یو شمېر ایرانی چارواکو وویل د دې لپاره چې د مولانا آثار په فارسي ژبه دي او په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوی، آثار یې هم د دغو دو هیوادونو ګډ میراث بلل کیږي. خو وروسته ځینو نورو ایرانی چارواکو وویل چې د مولانا جلال الدین بلخی د زوکړې ځای او د هغه آثار دوه متفاوت شیان دي. دوی د مولانا یو اثر ثبتو، یوازې مولانا جلال الدین بلخی او آثار نه دي چې څو هیوادونه یې خپل بولي. د ابن سینا، سنایی، فارابی، ابو ریحان البیرونی او خواجه عبدالله انصار پشان ګڼ شمېر نور مشاهر او عالمان هم شته چې هم افغانستان او هم ایران خپل بولي.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرید. قسمی که همکارم آقای ساروان گفتن، این احتمال که ایران و ترکیه مثنوی معنوی را به حیث میراث فرهنگی مشترک دو کشور در یونسکو میخواهند ثبت کنند، شمار زیادی از افغانها را ناراحت ساخته است. مثنوی معنوی نوشته مولانا جلال الدین محمد بلخی است. مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی، معروف به بهاءالدین ولد، از بزرگان بلخ و مرد عارف بود. حالا افغانستان میگوید که ثبت مثنوی معنوی من حیث میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در یونسکو نگران کننده است و در این زمینه با نماینده یونسکو در کابل هم گفتگو میکنند. در همین باره و در رابطه با اینکه چگونه میشود آثار فرهنگی را در یونسکو ثبت کرد و کدام کشورها می توانند بالای این آثاری که مورد نزاعی چندین کشور هست ادعای ملکیت بکنند، در سازمان ملل متحد و اداره فرهنگی ملل متحد در همین باره بحث میکنیم. در همین برنامه مهمانان ما هستند جناب استاد حبیب الله رفیعی، مشاور اکادمی علوم افغانستان، هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، اوسیان صادق اوسیان، استاد فاکولته ادبیات پانتون بلخ.
بله، ملمنو ته هرکلی ویو. او بیا هم یادونه کوو چې د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په د روغتیا په سکتور کې پر ستونزو او فساد خبرې کوو. تاسو کولی شئ په دې خبرونې کې ګډون وکړئ د فیسبوک لاري، اسکایپ لاري او همداراس د ټلیفون لاري. د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري سره اوس مشته پیغامونه راستولی شئ. تاسو پیغامونه او پښتنې بل خپل ملمنو سره شریک کړو. د ټلیفون شمیرې تر شی به ورسره درته اعلانو. لمړی هم استاد حبیب الله رفیع، لکه څنګه چې مو اشاره ورته وکړه، ایران او ترکیه غواړي یا موافقه کړې ده چې د مولانا جلال الدین بلخی مشهور اثر مثنوی معنوي د خپل ګډ تاریخي میراث یا کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. لیکن په افغانستان کې اعتراض پیو شو، هم د حکومت په سوي او هم د خلکو له لوري، د لیکوالو فرهنګیانو له لوري پرې اعتراض وشو. اصلا څو کولای شي دی یو تاریخی شخصیت او یو تاریخی دانشمند مالکیت ادعا وکي د ایران ادعا تاسو ته څنګه ښکاریږي؟ ایران وایي چې بلخی په سیده که په افغانستان کې زیږیدلی دی، لیکن آثار فارسی دی او فارسی د دوی ژبه ده او له ترکیې سره ځکه مثنوي شریک بولي چې مولانا په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلو خدای پنامه. لومړی تر هر څه د آزادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، تاسو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. علمي، فرهنګي، ادبي، هنري هستۍ د بشر مشترک ملکیت دی، مشترک مال دی، ځکه دوی د ټول بشر دپاره تخلیقات کړي او د ټول بشر دپاره زحمت ایستلی. لیکن او له همدې کبله ده چې یونسکو د نړیوالو فرهنګي او علمي مواریثو د سمبالون کې پایس دنده لري چې هغه وساتي، خوندي کړي او په دې برخه کې اقدامات وکړي. اما دا چې یو څوک د یو هیواد تابع دی، دغه څه چې دی کوي یا یې لري، کله چې د دې نسبت کېږي، دا د ده مسلم حق دی چې د ده د وطن سره به تړل کېږي. دا به د ده د وطن مال بلل کېږي او وروسته له هغې به د ټول بشر مال وي. نو په دې اساس مولانا جلال الدین بلخی، لکه څنګه چې د بلخی نه ښکاري، د بلخ اوسېدونکی دی، کورنۍ یې دلته وه، دا یې هم دلته ډېره وخته څو کاله دلته و، وروسته له هغې دی تللی دی. ترکیه ده. مصنوی دیده تخلیق دی، دیده پنزوانه ده. دیده معنا داده چی یو چوک دیو یو پلار دی یو دیده زوی بو بیا بل چوک داوا پی کهوی چی دستا زوی ندی ده زموک زوی دی. مصنوی دیده تخلیق ده، دیده زوی ده، دیده مولود ده، او هغه د د سره تړلې ده. هیڅوک هم د دې حق نه لري چې هغه په یوه نامه یا بل نامه د ځان وبولي یا په ځان پسې ثبت کړي. دا چې ایرانیان وایي چې فارسی زموږ ژبه ده، د افغانستان اوسیدونکي هم په دري ژبه خبرې کوي. دري زموږ رسمي ژبه ده، زموږ ملي ژبه ده، زموږ ولس په دې خبرې کوي. د دری د فارسي ادب بنیادونه په افغانستان کې ایښودل شوي دي. په افغانستان کې لومړني فارسي شعرونه ویل شوي دي. ایران ته وروسته انتقال شوي، ایران وروسته په تقلیدي توګه د فارسي شاعري کړې. نو په دې اساس دوی نه د دې حق لري چې مولانا د ځان وبولي، او نه د دې حق لري چې مثنوي د ځان وبولي. البته مولانا او مثنوي دی ټول بشریت دی، دی ټولو انسانانو دی، پیغام انسانی دی، پیغام جهانی دی. په دې اساس افغانان هیڅ کله هم د چا مخه نه نیسي چې د مولانا مثنوي ته خدمت وکړي، مثنوي وژباړي، مثنوي چاپ کړي. لیکن هیچا ته هم دا حق نه ورکوي چې په مثنوي دعوا وکړي. ما ته د انوري ټوکه رایاده شوه. وای انوري ورځ په بازار کې روان و، یو چا شعرونه ویل. هغه شعرونه د ده شعرونه و. ده پوښتنه ته وکړه چې دا شعرونه د چا دي؟ وې د انوري دي. نو بیا یې وروسته پوښتنه ته وکړه چې ته څوک وې؟ زه انوري یم. نو انوري ورته وایي چې د شعر غلا مې لیدلې وه، لیکن د شاعر غلا مې اوس ولیدله. نو ایرانیان د شاعر غلا اوس کوي، د شعر. بله خبره دا ده چې موږ هیڅکله مثلا فارسی تا افغانی دری ژبو هم کار کړی، ایرانی هم کار ورته کړی. موږ هیڅ کله داوا نه لرو چې سعدی او حافظ د افغانستان دي. موږ هیڅ کله یونسکو ته عریضه نه کوو چې سعدی او حافظ دی زموږ په نامه کړي، سره له دې چې موږ سعدی او حافظ ته دومره احترام لرو چې له زرګونو کلونو راهیسې زموږ ماشومانو لومړني درسونه د ګلستان او د حافظ نه زده کول. نو په دې اساس دا ډول دعوې نه ځای نیولی شي او نه ځای لري. حتی ما واورېدل چې ترکیه په دې برخه کې په شا شوې ده. ترکیه نه وایي چې دا زموږ ملکیت او زموږ په نامه دې ثبت شي. نسخه دی د مثنوي نسخه دی د افغانستان په نامه ثبت شي، او بیا د هر څوک د غونې استفاده کوي او ټول د افتخاراتو نه مستفید شي. مثنوي مولوي معنوي هست قرآن در زبان پهلوي.
زنده باشین جناب استاد. با شما برخواهیم گشت. بحث طولانی هست. جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان را هم از طریق تلفن با خود داریم. حکیمی صاحب گرامی به برنامه خوش آمدید. اندک مختصر در رابطه با همین موضوع پیش صحبت بکنین که دقیقاً قضیه از چه قرار است حکومت افغانستان برای ازی که از ثبت مثنوی معنوی به اساس یک اثر مشترک ایران و ترکیه در یونسکو جلوگیری کرده باشه، تا به حال چه اقدامات کرده و چه در نظر داره؟
سلام په وړاندې کولو سره تاسو استاد د نوم ملمنو رفیع صاحب نادری صاحب حسین صاحب اطلاعات و فرهنګ وزارت دا خبره د رسمي د لارې راورسېده. کله چې دوی ونه وړاندې یولسم د جوزا پرس چې وی او نور اسنا اژانس او نورو رسمي دا موضوع خپره کړې چې ګویا د ایران د ولسمشر سلاحکار او د اسنادو کتابتونونو رئیس په خپل کاري پلان کې دا خبره یاده کړې ده چې دوی به د ترکیه سره په ګډه مثنوي معنوي د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ځایوي. اطلاعات و فرهنګ وزارت دا موضوع د یونسکو د کابل دفتر سره شریکه کړه. وروسته تر څو ورځو د یونسکو د دفتر لخوا موږ ته وویل شول چې په دې هکله د یونسکو په چوکاټ کې تر اوسه کم اقدام نه دی سوی. اطلاعات و فرهنګ وزارت یونسکو ته د کابل دفتر د لارې او دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې دا خبره ورسوله چې موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان افتخارات ځانونو ته منسوب او راجستر کړي. د بارني چارو وزارت څخه مکتوب لیږل شوی د بارني چارو وزارت لخوا تعقیب شوی او په فرانسې کې افغان سفارت ته دند ورکړل شوی چې دا موضوع د یونسکو د مرکزی دفتر سره تعقیب کې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیلابیلو اعلانې په خپرولو سره د نورو هیوادونو دا کار غندلی چې د افغانستان په افتخاراتو دعوی کوي او اطلاعات او فرهنګ وزارت د بارني چارو وزارت سره په ګډه کوشش کوي چې کچیرې دا آثار د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې ثبتېږي نو د افغانستان په نامه دې ثبت او افغانستان په منصوب دې ثبت شي نه دا چې بارنیان یې د ځانونو په نومونو ثبت کړي.
تشکر جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و همچنان جناب صادق اوسیان استاد فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ را از طریق تلفن با خود داریم. جناب اوسیان صاحب خوش آمدین به رادیو آزادی و به برنامه زیر آسمان کبود. اندک در رابطه با مثنوی معنوی و مولانا جلال الدین محمد بلخی برای ما بگوین در رابطه با گذشتهش و ای که چه باعث میشه که ایران و ترکیه بالای نوشتش یا بالای مثنوی معنوی ادعای ملکیت بکنن.
من نام یاد خدا با سلام خدمت مهمانان عزیز دستندرکاران رادیو آزادی و شنوندگان فرزانه این برنامه عرض کنم که خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی همانگونه که برکت پوشیده نیست یکی از مشاهیر و مفاخر جهان است و آثار گرانسنگ او و ویژه مثنوی معنوی از اثرهای فناناپذیر و اثر جهان شمول است و با توجه به محتوا و درون مایه که در این اثر نهفته است، اندیشه های بلند و برینه که در این اثر هست، طبیعتاً اون جنبه های انسان دوستی، اون جنبه های ربانی و اون جنبه های انسانی که در این اثر نهفته است یقیناً مال همه مردم جهان است. مولانا جلال الدین محمد بلخی همون گونه که همه در جریان هستند در سده هفتم سال 604 هجری قمری در بلخ که امروز از نظر قلمرو جغرافیایی همه میدونن در قلمرو افغانستان واقع شده، در اونجا متولد شده، بقایای خانه های از نیاکان و پدر مولانای بزرگ، اون بخشی از محل تولد مولانا همه اینجا هست و امروزا هم کار میشه تا بتونن این جایگاه دوباره اعمار بکنن و با اون شکوه و عظمت گذشتش در اختیار کسانی که علاقمند خوانندگان و خوانندگان آثار و خود مولانا هستند قرار بدن. عرض کنم که از نظر من تا این چند روزی که فکر میکردم مولانا سه زمینه بالندگی داره یا به سه بستر تعلق داره. یکی یا بهتر است بگویم که سه وطن داره. یکی وطن جهانی است، دیگری وطن زبانی است و دیگرم وطنی که قلمرو جغرافیایی اون بلخ است و محل تولد و محلی که مولانا از آنجا برخواسته. بنابراین از یک طرف با توجه به اون پیام‌های پیامبرانه مولانا، با توجه به اون عمق اندیشه ها و آرا و افکار و اون زیبایی های نهفته که با عنوان یک انسان برتر مطرح کرده، متعلق به همه جهان است و این روزها هم هر روزی که میگذرد اثر گرانسنگ مولانا به ویژه مثنوی معنوی دنیا را تسخیر میکنه و بسیاری از مردم روز تا روز گرایش پیدا میکنه. این حق همه مردم جهان است، چنانچه که ما از مشاهیر بزرگ جهان از اندیشه ها، افکار، آرا، عقایدشان استفاده میکنیم. بحث دومی نیز این است که در بستر زبانی خودش که حوزه بزرگ تمدنی را در بر میگیره در این منطقه، کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، کشور تاجیکستان و افغانستان، همین گونه آسیای میانه و نیمقاره این جاهای دیگه که تعلق به زبان فارسی دارن، حق برابر و مساوی نسبت به این مسئله دارن، چون افکار و آرا و اندیشه ها و عرفان و تمامی مسائلی که در آثار مولانا نهفته است اینا هم مشترکاً سود بردن، استفاده کردن، برای تبلیغ و ترویج و شرح و تفسیر و تحلیل اینها نقش داشتن، کتاب ها را پیهم چاپ و منتشر کردن و مولانا را در این ساحه ها شناختندن و در این حال به صورت جهانی اینا هم هست. اما یک بحثی که بسیار مهم است در دنیا اون است که ما راهی نداریم جز این که بزرگان جهان سرانجام از طریق اون قلمروهای جغرافیایی و اون زادبومشان بشناسیم و این حتی بتیم به اون کسایی که از جای برخواسته تعلق به اون سرزمین داره، به ویژه اونایی که خانوادهشان اهل فضل بودند، خانوادهشان در اینجا پدر بزرگوارش بهاءالدین سلطان ولد، یکی از سلطان العلماء، یکی از مشاهیر بزرگ بود و این سرزمین به او افتخار میکنه، به این خانواده و به مولانا که در اوان نوجوانی در واقع به یک روایت از اینجا رفته. و وقتی معلوم است که ادعای در این مسئله هم هست که گویا خیلی کودک بود از اینجا رفت، نه اینجا به بار و بالش رسیده، در واقع به بالندگی رسیده، این تأثیرات فضای حاکم بلخ، همه اینا نشان میده اگر چنین چیزی نمی بوده در مسیر راه وقتی با اون شیخ معروف شیخ فرید الدین عطار برمیخوره چطور میتونه به یک کودک بسیار خودسن چنین حرفی را بزنه. و معلوم است که مگه زود باشد این آتش بر سوختگان عالم زند. به هر حال بحث این است که این روزها این جدال‌هایی که وجود داره، اگر قرار باشه چیزی به نام میراث فرهنگی از مولانا، به ویژه این مثنوی معنوی مولانا که محل منازعه شده این روز، اگر قرار باشه ثبت بر سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی یونسکو گردد، افغانستان باید در صدر جدول این ثبت و راجستر در واقع قرار بگیرد.
تشکر.
این لحاظ که مولانا یکی خاصگاهش بلخ است و محل آرامگاهش هم ترکیه امروز است، اینها میتونن زمین ها و زمینه های برای در واقع تعلقاتش باشن و بستر زبان فارسی که به همان اندازه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران تعلق داره، به همان اندازه به تاجیکستان از نظر اون وطن زبانیش، به همه کسان دیگه که در این حوزه فرهنگی در واقع حالا علی هر زبانی که هستن تعلق
دارن،
باید افغانستان در اینجا نقش برجسته‌تر به خاطر شامل شدن در این جدول حداقل داشته باشه.
درست. در ازیت مننه اوس به هم اوریدون که تا موقع ور کول لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره لانو خود افغان بیسی ما تسواتل شمیره په یاد لري، لدی طریق هم لند پیغام یا اس ام اس راستول شي.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید. در انتظار تلفن های شما هستیم با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755. زنگ بزنین و با ما در تماس شوین. اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ با ما هم در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. موضوع مورد بحث ما هم زندگی و شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی. حالا هم شنوندی از طریق سکایپ با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم آقای مرزبان با شما و میمانان محترم و گرانمایه‌تان.
سلام به شما جناب هاشم سرشک، خوش آمدید.
سلامت باشید. من نظر خود علاقه گرفتم بحث شویدم، بحث دلچسب بود، خواستم هم کوتاه نظر داشته باشم در این بخش برنامه شما. اول خب من میخوایم بگویم که در مورد عظمت تاریخی زبان دری، بر علاوه که در ابعاد دیگر زبان دری عظمت داره، در سه تاریخی هم عظمت داره، چنانچه شاعر گرانمایه شیراز حافظ شیرازی خودش گفته که از ارزش شعر مکس بحری خوب گرفته میتونه که تب سخن گفتن زبان شیرین دری، زبان دری رو بدانه. از این معلوم میشه که عظمت دری بسیار با بالا است. و یک نکته دیگر که میخوایم که در مورد زبان متذکر شوم، ببینید مردم با انگلیسی صحبت میکنه، مردم کانادا و مردم آمریکا و مردم انگلستان، هیچ وقت کس نمیگه که انگلیسی کانادایی، انگلیسی آمریکایی، در حالی که یک زبان واحد است. اگر ما بخوایم به زبان احترام کنیم، باید به کلیات زبان خود، درست است ایران ایرانی ها باید بپذیرند که فارس یک ایالت از ایران است، یک بخشی ایران است، ولی این که ما را بخواین که ارزش های فرهنگی ما را به نام زبان فارسی برای خود بگیرن، فکر کنم ناممکن و غیر قابل قبول باشه که زبان دری را غصب بکنن بر زبان فارسی. یک زبان مشترک است. تاجیکستان قسم کوستاد لوس کردن، فرمودن همه دارای یک حوزه واحده هستند به ارتباط تکلم زبان وسیله است. جان آواز ما داریم؟
بله بله
سرشته.
و ما میخوایم که در مورد مولانا چون نال صحبت خود بکنم که مولانا سیف جلال الدین بلخی خودش ای کاش، ما میگم که ای کاش از این که از این نگاه میخواین غصب بکنن، ای کاش که تقلید کنن از کارکردهای از او، از گفته های که او گفته، در او سبقت بجوین که او چی گفته و او در او پیشتاز باشه مردم که کل دنیا خوشبخت شود از او. و من و یک بایدش هم میخواهیم اینجا متذکر شم در دو مورد میخواهیم از
بله
داوری کنم
انده که مختصر که دیگرش
نمیدونم.
بله بیاد ملمانو تم وقت نپده کشیم.
بله یکی خویی که نگه بلخیم من شور دارد عالمی از تلخیم، یکی ای. و دیگری که مولانا در شعر دیگه خود گفته که نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه. دیگه ای عظمت مولانا رو معلوم میکنه از زبان، عظمت زبان دری و زبان فارسی.
من سلامت تو سه یو بل آوردون که امروز زن معرفی که فکر کنم جنرال صاحب هزاره ده مهربانی.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان عزیز. میخوایم که خدمت شما و شنوندگان و مهمانان عزیزتون عرض کنم که من فعلا از شهر قونیه، از مرکز دفن حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی صحبت میکنم.
تشکر. یک هفته گذشته شما از قونیه با ما هستین و جناب استاد هم، استاد اوسیان هم از بلخ.
تا یک هفته گذشته که موضوع سرقت آثار بزرگ افغانستان عزیز در رسانه‌های جهان مطرح شد، ما در اینجا در ترکیه، در ترکیه از طریق بنیاد دوستی افغانستان ترکیه که من مؤسس و مسئول بنیاد هستم و در این بنیاد افغانستان شناسا، استادای بسیار بزرگ پوهنتون‌ها، شخصیت‌های علمی و سیاسی و حتی تعدادی از اعضای اقپارتی و حزب و خلق و همچنان سیاستمداران بزرگ ترکیه هم که رفتار افغانستان و افغانستان را بسیار زیاد دوست دارن، افغانستان را خانه دوم خود میدانن. ما این موضوع را در محافل خصوصی، در محافل نشست های نیمه رسمی و رسمی مطرح کردیم و اینها این موضوع را حتی به جلالت ما طیب اردوغان رئیس جمهوری عزیز ترکیه که بسیار افغانستان را دوست داره و افتخارات افغانستان افتخارات خود میدانه و مشکلات افغانستان را این برادرها و خواهرای عزیز ما مشکلات خود میدانه، این را بسیار اظهار ناراحتی کردن و تا جایی که من اطلاع دارم به وزیر اطلاعات فرهنگ ترکیه و به دوستان عزیز ترکیه امر کردن که از این کار جلوگیری صورت بگیره و مداخله صورت نگیره و این حق افغانها و افغانستان هستن، افغانستان و ترکیه هر دو دردشان، رنجشان، کامیابی ها و افتخاراتشان یکی هست. بنابراین ما متاسفانه که با این حکومت افغانستان و سفارت افغانستان در انقره و کسایی که حرافی میکنن و لاف میزنن و که ما این کردیم و کردیم تا بال را کدام کاری در این زمینه انجام ندادن و انشالله و تعالی که این سرمایه بسیار بزرگ، بسیار بزرگ تاریخی مربوط به افغان هاست و مربوط به افغان ها می باشه و می مانه و در تاریخ افغانستان و در یونسکو در ملل متحد هر جایی ثبت میشه به افغان ها. انشالله این را به شنوندگان محترم عزیز ما وعده میتون و ای را
تشکر جناب وزیر
صاحب سلامت تو سید جان
خاص کردن میتونه این کار باشه. ما در اینجا بر رضای خدا چون همیشه غلام حسین نزار بر رضای خدا خاموشانه کار کرده و میکنیم و انشالله این مربوط این سرمایه ملی از ما است.
سلامت تو سید در مننه یو دو وردون که بعد تلفن لاری هم واخلو بیا بور شمل منو ته مهربانی کوی آزادی رادیو ده مهربانی صاحب
پوخیم د زابل ولایت
مهرباني توخه
تاسو وګورئ او ټول اوسیدونکو ته پخله مننه د سلامونه وړاندې
سلامات اوسئ مهرباني
محترم نلمنه د خنډ د پښتنه د سي دغز مو یو عادي شخصیت د لالدین بلخي صاحب آیا د نور تصنیفات هم لري مصنوعي معنی خو د له تصنیفات څخه خدمت
درست بله
او چه وجه واسه دای دا افغانستان دا او دای وفاد سوی دای پا ترکیه که دای پا ایران که سوی دای پا ترکیه که
بله ترکیه
که دای وجه چه دا مادر وقت پسنی دی ساتی دا توجه دا خیلی نرمی
لی رزیات منه نکر ودن یو بل اوردون که ام نرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
مېلمنو محترم اوریدونکو ته ټول تم سلامونه مېلمنان دقیق د کابل قرباغان له ما او په یو هغه سوال و چې افغانستان کې مثال تقریبا د نیمو نه څه کم زیات په هغه اندازه نه معلومه اندري زبانه دي خو د دې چې دري زبانو د پرمختګ سره ایران نه واسطه کنه مثال وایي موږ هم زه بهره خو دلته خو مثال افغانستان په پاسات کې په اوله دومه درجه کې ده باید د دغه درجې هم باید د دې نیمه در وخت کې دغه موږ خو په دوم درېمو نه تقریبا ډېر
وشاتهمننه نو زه خو فکر کوم چې که استاد حبیب الله رفیع د ورستی اوریدونکو نه مخکې دی توخی صاحب سوال ته لنډ ځواب وای دا چې مولانا ولی هجرت وکړ له افغانستانه چنګیزی دوره و څه علت و ولی هلته لاړ ترکیې ته او ایران ته او بیا ترکیې ته
خبره دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه ما یو وخت یو محاسبه کړې وه موږ په 5000 کلن تاریخ کې 2500 کاله جنګېدلي یو په دې 2500 کلونو کې د پردیو د فشارونو نیم یې د پردیو په فشارونو کې او د پردیو په یرغلونو کې تیر شوي د مولانا دوره هم همداسې یوه کړکېچنه سیاسي دوره وه او په عین حال کې دی مجبور شوی و چې هیواد پرېږدي او ولاړ شي لیکن دای د یو علمی کورنۍ غړی و په علمی کورنۍ کې روزل شوی و سین یې لږ و لیکن بیا هم د خپلې زده کړې په خپل هیواد کې کړی وي او د دې ځه چې ولاړ خپلې ژبې ته خپل فرهنګ ته یې داسې خدمتونه وکړل چې بېساري دي نو په دې اساس دای د دې ځایه ولاړ و هلته په ترکیه کې پاتې شو هلته یې خپل علمي فعالیتونه خپل تصوفي فعالیتونه خپل ادبي فعالیتونه پر مخ بوتلل او وده یې وکړه مخکې چا ووی چې د ده نور آثار هم شته که نه د علاوه د مصنوي نه د شمس کلیات چې یو ډېر لوی دیوان دی هغه یې لیکلی فی مافیه نور کتابونه یې لیکلي او دا یو ډېر عالم پوه او په ادبي صنایعو په دې کې ډېر وارد و ده د تصوف بنیادونه دی وایي چې ما سپی صنایعو عطار آمده یم نو په دری کې صنایع لومړنی سړی و چې تصوف یې په شعر کې راوست وروسته له هغې عطار هم دا کار وکړ او په دوی پسې مولانا داسې ګام واخیست چې موجز کلام یې رامنځته کړ مولانا نه یوازې دا چې په دری ژبو کې مشهور و او معروف و او د قدر وړ و پښتو ژبو هم د ده ډېر علاقمند و د ده خدمتونه یې کړي 4500 کاله مخکې عبداللطیف عباسي د تیرایو اوسېدونکی و د ده مصنوي واخیستله د هندوستان د بېلابېلو ښارونو سفرونه یې وکړل او د اتیا نسخو سره یې مقابله کړه یعنی لومړی ځل عبداللطیف عباسي د مصنوي انتقادي متن جوړ کړ دا ډېر دروند کار دی د اتیا نسخو سره یې مقابله کړه شرحه یې پرې ولیکله لغتونه یې ورته حل کړل او له نیکه مرغه د دې مصنوي یوه نسخه چې 400 کاله مخکې لیکل شوې ده ډېره ښکلې ده طلایي هغه لري هغه زما سره موجوده ده نو په دې اساس دا د ټولو افغانانو او د ټولو صوفیانو د ټولو ادیبانو د علاقې وړ او د قدر وړ شخصیت و په معاصر وخت کې په 20مه پېړۍ کې د ده کتاب عبدالاکبر خان اکبر په پېښور کې ترجمه کړی په نثر باندې او مولوي سالم احمد هوتک چې کله په د 20مه پېړۍ په پیل کې افغاني ماشومانو ته کتابونه لیکل آثار لیکل په هماغه وخت کې د ده مصنوي په ډېره خواږه په ډېره ساده په ډېره روانه ژبه پښتو ته را اړول او د مکتب د ښوونځي د شاګردانو لپاره یې هغه راوستي مثلا بشنوزنی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند دغه وخت باید ډېر لنډ ترجمه کړی دا له نله حکایت دی له بیلتونه شکایت دی په دې ترتیب په ډېره خوږه او روانه ژبه یې ماشومانو ته ژباړلې او علاوه د دې نه د مصنوي نه زموږ صوفیانو زموږ عالمانو زموږ ادیبانو دائم استفاده کړې ده منتها یو مشکل چې پېښ شوی په دې لنډو څو میاشتو کې یونسکو کې د افغانستان سفارت وو، هغه سفارت دوی لغوه کړ. اوس هلته هر څوک تشبس کوي داسې سفارت چې هلته موجود وي هیڅوک هم نشي کولی چې یونسکو ته غلط وړاندیزونه وکړي او د یونسکو نه غلطې غوښتنې وکړي. د افغانستان حکومت، د اطلاعات و کلتور وزارت باید زر تر زره یونسکو ته یو سفیر وټاکي چې هلته زموږ معنوي میراثونه خوندي پاتې شي، ځکه یونسکو یوه نړیواله اداره ده چې د نړۍ د فرهنګ دپاره کار کوي. هلته چې زموږ نماینده نه وي، نن ایران دعوه کوي، سبا به پاکستان دعوه کوي، بله ورځ به یو بل هیواد راولاړیږي. نو په دې اساس لومړی باید د دې سفارت غمه وخوړل شي، او دوهم باید په زغرده په ډېر جرأت او په اسنادو یونسکو ته مراجعه وشي او هغوی ته ووایي چې څوک حق نه لري چې د افغانستان معنوي میراثونه د ځان کړي. البته موږ د ټول دنیا سره شریکوو، د هیچا نه یې نه راګرځوو، زموږ معنوي میراثونه د ټول دنیا میراثونه.
تشکر جناب استاد. جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم تا لحظات پیش با ما بودن، تلفنشان قطع شده اما کوشش میکنیم دوباره با ما وصل شون و این پیشنهادها و سخنانی که شما گفتین باشون در میان بگذاریم، مخصوصا مسئله ای که سفارت افغانستان در یونسکو دوباره باید فعال شه و در این قسمت چه کار شده و یا کار خواهد شد خیر. اما حالا جناب صادق اوسیان استاد فاکولته ادبیات پانتون بلخ را از طریق تلفن با خود داریم. جناب استاد اوسیان، بعضی ها به این باور هستند که مولانای بلخی را سفر از بلخ تا قونیه مولانای ساخت که حالا ما میشناسیم، همین مسیر را که مولانا سپری کرد در زندگی و شکلگیری دانش و شخصیت مولانا چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب معلوم است که مبدع حرکت این خانواده بزرگوار و فاضل بلخ است. بلخ در دوره های مختلف با همین نام و نشان مطرح بوده و بر حال در دوره ایران کهن، در دوره خراسان بزرگ و در دوره افغانستان امروزی خواستای بسیاری از بزرگان و اهل فضل و دانش و علم و ادب بوده. این خانواده بر اثر رنجش خاطره که از سلطان آن روزگار و در این حال در اثر اون وهمی که از آمدن لشکر چنگیزی اینا به هر حال دلایل فراهم میشه تا از این خطر رخت بندن و برن به طرف سفر و تا بیت الله و برگشتشان تا کونیه و سرانجام اونجا متوطن میشن و بودباش میکنن. البته همزمان با اینا جمعی کثیری از یاران پدر بزرگوار مولانا نیز سفر میکنن و یک پاره بزرگ فرهنگی را با خود میبرن و تا آخر مولانا هر کسی که از این سرزمین ها میره نزدی از اونها دیدار میکنن به عنوان یک پیام آور عطر این سرزمین ها در آغوش میگیره و همیشه یاد میکنن. به هر حال مولانا به عنوان یکی از شخصیت هایی که در حوزه دین دست بالای داشت در کونیه و کمتر کسی به پای توانایی های یا دانش دینی مولانا می رسید. درست اون سالهایی که پدر بزرگوارشان درگذشت 25 سال بیشتر بر روایتی نداشتن و بر مسند پدر نشست و مریدان زیاد، طالبان دین و علم زیاد در واقع در نزد مولانا درس فرا می گرفتن و از شهرت رسال بلند بهرور بود. تمامی اون مسائل و موضوعات مربوط به اصول دین، فروع دین و همه این مسائل حل و هضم کرده بود و هر جای بحثی پایش در میان نمد مولانا سرآمد اون بحث بود. وقتی تا اینجا رسید مولانا بیشتر در به قول خودش به علم قال مصروف بود و آنچه مسائل مربوط به این. اما دیدار مولانا با شمس تبریزی در واقع جرقه نوین و جدیدی در زندگی معنوی مولانا بود. مولانا با این دیدار دگرگون شد، با این دیدار در واقع بیشتر از علم قال به علم حال آمد به قول خودش و دنباله اون عرفان و اون ریاضت‌های متواتره که کشید اینا در واقع مولانا را بیشتر ساخت در جنبه‌های دیگر. مولانایی که در واقع این کتاب‌های عظیم سرود بیشترش اون موقع بود پس از این دیدارها. مثنوی مولانا که یکی از بزرگترین آثار امروز جهان است در نزدیک 14 سال تقریبا این سروده شد و کسی که این پیام انشاد میکرد پس آمدین چلپی بود و اینا همیشه نشه بیانگری ایست که در یک حوزه همزبانان خود اون روزگار هم زیسته و این رابطه ها هم چنان بوده و مخصوصا وقت ما میبینیم که مولانا با اون سوز و گداز که داره همواره قرینه ها و نمادها بیشتر از زادگاه و جاهای هست که به اون تعلق داشته. حتی اون لهجه حاکمی که در زبان مولاناست در واقع لهجه بلخی است و امروزها هم کسانی آمدن در پیوند این مسئله کتابهای نوشتن. پس معلوم میشه که این رابطه ها و زابطه ها همچنان پابرجا بوده. این سیر و سفرها، این دیدارها و این سوختنها و تپیدنها و به نحو ارادت و شمس و دیدارهای پیهم همه اینا مولانا را ساخته. مولانا به این باور رسیده که در اون روزگاری که از دین چهره عجیبی ساخته بودند چنانچه که این روزها راه برای بیرون رفت در واقع برای خود و برای همراهان خود اینجا پیدا کرده بودند، یک راه ابریشمین عرفان از میان راه سبز دین و بدون متوسل شدن به خشونت، این راه بیشتر مولانا را کشان به طرف هایی که دلش میخواست و همه آثار و آفریده هایی که از مولانا ماند در واقع پس از این دگرگونی هاییست که بجا گذاشته شد.
تشکر جناب استاد صادق اوسیان، استاد فاکولته ادبیات پانتون بلخ.
بله، اوس به یو سو پیغامونه ولولو او بیا با بیا ملمانو تور شو. البته پیغامونه ډیر زیات دي، اکثر سره ورته دي او ورته بنلولو. ل دلارام څخه محمد معصوم خان نورزی لیکلی وای مولانا جلال الدین بلخی د افغانستان ملي شخصیت دی. او بل اوریدون کې محب الله محب لیکلی دي د افغانستان حکومت باید د مولانا جلال الدین بلخی د مثنوي ساتنه وکړي او باید په خپل نوم ژر ثبت کړي. نیکمرجان له خوست ولایت څخه او له ذاتي میدان ولسوالي څخه لیکي وای جلال الدین محمد بلخی د افغانستان او باید ایران او ترکیه د افغانستان د حق ته درناوی ولري او د دې شخصیت د غلا څخه ځانونه وشغوري.
بله، همچنان منصوم خان نورزه از دارام یک پیام دری هم نوشته، مولانا جلال الدین بلخی شخصیت ملی افغانستان بوده، ایران و ترکیه حق ثبت کردن آثار او را به نام خود ندارند. شنونده دیگه نصرالله عمرزی از تخار اسمس فرستاده و می نویسه که مولانا جلال الدین از بلخ ما است و وقتی که ما کوچک بودیم پدر کلان ما قصه می کرد که مولانا شاعر افغان چنین می گفت و قصه های او را با ما می کرد. مولانا و محمد علی صداقت از میدان وردک نوشته، مولانا جلال الدین بلخی همانطور که از نامش پیداست با تمام وجود از افغانستان کهن بوده و خواهد بود. چشم برای دیگر پیام هایتان هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین و اگر فیسبوک دارین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام و گفتنیتان را بنویسین. آدرس ما facebook.com/azadi.ar.
متاسفانه چې دی شغله حکیمی تلیفون قطع ده او کار نکوي، کوشش کوو چې به هم سره تماس ونیسو. یو موضوع چې ډیر تر ډیره له شغله حکیمی سره ارتباط لري خو ځواب له شغله استاد رفیع څخه غواړم. رفیع صاحب، آیا تاسو معلومات لري چې نور کوم شخصیتونه چې په افغانستان پوری اصلا تعلق لري لیکن نور هیوادونو په خپل نوم ثبت کړی دي؟ دا مسئله فکر کوم چې په افغانستان کې اوس تازه دا مطرح کیږي چې ایران او ترکیه وویل او اوس په دې اثر کې چې رسنۍ ډېرې دي او هر خبره څو ځلې د خلکو تر غوږونو پورې رسوي، اوس دا مطرح شوه، هم خلک پرې خبر شول او هم حکومت. تر دې پخوا به هم ممکن ډېر داسې شخصیتونه وي چې په افغانستان پورې اړه ولري، ایران او یا نورو هیوادونو د ځان په نامه ثبت کړي وي.
د ثبت موضوع خو تقریبا نوی موضوع ده، لیکن د دعوا موضوع ډیره زړه ده. ایرانیانو د پخوانه د افغانستان په ګڼو افتخاراتو په ګڼو فرهنګي شخصیتونو دعوا درلوده او دعوا یې کړې. مثلا په دې کې یوه لویه دعوه په سید جمال الدین افغاني ده چې د هغو په تخلص هم افغاني دي، په خپله هم ځان ته افغاني لیکي، په خپل لیک لیکي چې زه د کونړ په اسدآباد کې زیږېدلی یم. لیکن بیا هم ایرانیان په غو دعوا لري. یو وخت د ده د مړینې سلام کال و، سیمینار یې کړی و، زه ایران ته ورغوښتی وم، هلته همدان ته ولاړو په کوم ځای کې چې دوی دعوا لري چې د سید جمال الدین افغانی د کورنۍ ځای دی. هلته یوه لویه هدیره وه. د دې هدیرې په تیږو پورې په رخت لیکنې کړي وي چې دا د سید صفدر قبر دی او دا د غور نیکه دی او دا یې د غور نیکه دی. ډېر قبرونه یې هلته جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین افغاني د کورنۍ مقبره ده. ما ورته وخندل ما دا رختونه دي تیکه ده تاسې لیکلې ده زه تیږې غواړم تیږې یې چیرې دي. دوی وي تیږې د لاندې په ځمکه کې دي. ما سوچ هغه را ونه باسې وی نه لولم ته غو پورې زه دا د رخت لیکنې نه در سره منم. نو په دې ترتیب ایرانیان حتی یوه ایرانی یو وخت ډېره جالبه لیکنه کړې وه. هغو لیکلي وو چې سید جمال الدین معلومه خبره ده چې د افغانستان دی او افغان دی او زموږ خلک دومره فاشستان دي چې په سید جمال الدین دعوا کوي وایي چې دا زموږ دی. لیکن د دې د ثبوت دپاره یې بیا لیکلي وو چې ما کې صنایع داریم، ما کې جامې داریم، ما کې مولوی داریم، ما چی ضرورت داریم که افتخارات دیگرها را از خود بدانیم. سید جمال الدین را بخله وو لیک په عوض کې مولانا و جامع و صنایع دا خپل کړي وو. نو په دې ترتیب دا دعوې روانې دي او افغانان باید په بین المللي مجامعو کې حضور ولري، د مسایلو نه ځان خبر کړي. ما ځکه مخکې پافشاري وکړه چې څو میاشتې وړاندې هغه څوک چې په یونسکو کې د افغانستان سفیر وو هغه موقوف شوی وو او ورته ویلي وو چې د افغانستان دولت دومره پیسې نه لري چې هلته سفارت ولري. هغه یې موقوف کړی وو او هغوی ویلي چې زه هلته د افغانستان د افتخاراتو د خوندي کولو دپاره کار کوم. لیکن هغه موضوع غلی شوه او د افغانستان حکومت هغه سړی بیرته مقرر نه کړ. اوس موږ په یونسکو کې څوک نه لرو. هر څوک چیزی هر څه چې کوي هلته دوام کولی شي او حتی یو وخت یونسکو نه امر هم اخیستی شي ځکه یونسکو هم دومره دقیق حساب نه کوي. نو په دې اساس افغانستان باید په دې برخه کې جدي واوسي او خصوصا د مولانا موضوع دا ډیره مهمه موضوع ده. درسته ده چې په ترکیه کې اوسیدلی او هلته وفات شوی، لیکن ترکیه هم په دې برخه کې ما چې اورېدلي هغه نه غواړي چې داسې یوه دعوا وکړه او بې ځایه د نورو افتخارات د ځان کړي. موږ تاسې ولیدل چې ترکیه سید جمال الدین سره لري چې ایران دعوا پې درلوده، لیکن ترکیه حاضره شوه چې د سید جمال الدین تابوت د عربو د بحیرې له لارې افغانستان ته راولېږدوي او بیرته په کابل کې د ده تابوت خاورو ته وسپارل شي. نو په دې ترتیب د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. موږ هیچا ته حق نه ورکوو چې زموږ افتخارات د ځان کړي. د هیچا نه مخه نه نیسو چې زموږ په ویاړونو باندې وویاړي.
تشکر جناب استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، و همچنان جناب استاد صادق عصیان، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ را با خود داریم از طریق تلفن. جناب استاد عصیان، وقت خیلی کم مانده، فقط لطفا مختصر و کوتاه میخوایم پیشنهادهای شما را به حکومت افغانستان در این زمینه بشنویم.
خب من پیش از اینکه پیشنهاد داشته باشم باید یک مسئله را اشاره بکنم. برخی از دوستان ما و کسانی که در افغانستان هستند میان و میگن که می نویسند در شبکه های اجتماعی در جاهای صحبت می کنند که ما در واقع ارزش ایران نداریم که مولانا را آثارش داشته باشیم، حالا بعضی مسائل دیگه، و با این وضعیت فعلی در واقع می سنجند. بی خبر از این که ما در واقع سر میراث گرانسنگ می خواهیم صحبت بکنیم و می خواهیم که ما هم به نحوی در سطح راج سر اون به نحوی باشیم برای آینده های خود ما، چون یک اشکال اینجا وجود داشت. از اون زمانی که ایران نام اون سرزمین ها شد و دولت ما هم در اون زمینه غفلت کرد، در واقع یا توجه نکرد، از اونجا خیلی مسائل منازعه برانگیز هست. تا این مسئله را از ریشه حل نکنیم، این جدال ها بین ما و بسیاری از کشورهایی که شخصیت های فرهنگی، ادبی، دانشمندان بسیار معروف، عارفان ما را به نحوی که مشترک هستیم در واقع در ادبیات کهن کلاسیک زبان فارسی از آن خود بسازند، این کار بسیار دشوار است. به این لحاظ ما وقتی اینجا میایم جدال میکنیم، در واقع میخواهیم که زمینه های را فراهم کنیم که از همه امکانات و میراث های فرهنگی خود ما در آینده و حال بتوانیم دفاع کنیم. و پیشنهاد ما به دولت است، تا جایی که من میبینم یک جا با ما این دولت هم حکومت در بسا موارد نوع پیشنهادات پادر هوای دارند. مثلا از یک طرف به تعلق افتادن اون نمایندگی ما در یونسکو خودش سبب شده که ما کمتر بتوانیم به صورت مستقیم رابطه داشته باشیم با او. هرچند نمایندگی ما در فرانسه که نمایندگی یونسکو هم اونجا هست داریم و از طریق نماینده دائمی ما در سازمان ملل میشه این مسئله رو دنبال کرد و همچنان میشه از طریق مجاری دیگه که همچنان ما چند روز پیش دیدم وزیرای خارجه ما با ترکیه و جاهای دیگه دیدار کرده، اینها رایزنی‌های خوبی هستن، میشه به صورت بسیار دقیق عمیق و همه جانبه این مسئله را در میان گذاشت و در واقع به پاسداری از فرهنگ و به پاسداری از معنویت این کشور بلند شد. اگرچه جنگ است، اگرچه نابسامانی است، ما هر روز پاره های از مسائل فرهنگی ما را ما دست میتیم و پاره های از انسانیت و انسان و اینا را هم کشته های زیاد داریم، اما این مسئله بسیار مهم است. دولت اگر غفلت میکنه در واقع یک بخش دیگری از افراد جامعه را که اون فرهنگی ها و نخبگان و اهل ادبیات و عرفان و تصوف و همه این فاخر ملی ماست اونا را هم از دست خواهد داد. امیدوار هستم که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، ریاست محترم جمهوری و ریاست وزارت محترم خارجه و همه اینا و کارگزاران و نخبگان دست به دست هم بتن به این مسئله یک دادخواهی بسیار عمیق و سرتاسری صورت بگیره تا در آینده چنین مسائل تکرار نشه.
با تشکر جناب صادق اوسیان، استاد فاکولته ادبیات پانتون بلخ و همچنان استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. این برنامه تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت. پس از یک آهنگ زیبای از استاد صادق فطرت ناشناس برمیگردیم با شما با خبرها و در یک ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با ادعاهای فساد در سکتور صحت افغانستان صحبت خواهیم کرد. ما را همراهی کنید.
Yeah.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو په روان خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروگرام دی. په دې پروگرام البته دې پروگرام په دوام کې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد او ورسره د مبارزه